jari.
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان په کوټه کې هزارګانو ته ډاډ ورکړی چې د دوی د امنیت لپاره یې اقدامات کړي دي. په سریلانکا کې چاودنو په سلګونو خلکو ته مجروب لاړولې ده او افغان ولسمشر وایي په کابل کې د مخابراتو په وزارت برید د وسلوالو ویره څرګندوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصر دوره کوټه ته لاړ او هلته یې د هزارګانو له مشرانو د هغو خلکو له کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزارګنجي په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. عمران خان دوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت په ټول هیواد او په ځانګړې توګه په بلوچستان کې امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي اکشن پلان به د اسلام آباد او بلوچستان د چارواکو ترمنځ همکاري لا نور مضبوطولو هڅه کوي. په دغه موقع د هزارګانو مشرانو ویل چې حکومت دی د دوی لپاره د امنیت مستقل انتظام وکړي. د اپریل په 12مه د کوټه هزارګنجي په سبزی منډي کې ځانمرګي برید شلتنه وجلی وو چې پکې یو شمېر هزارګان هم شامل وو. بلخوا اټاکل شوې چې وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم با په دوه ورځنی سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني او ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون له نورو یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خبر تر مخه نوموړی د ایران او پاکستان له سوداګرانو سره هم وویني. عمران خان په داسې حال کې د تهران سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې اکیل ایران غوښتنه وکړه چې د هغه ترهګر ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د دوی په باور دی اونۍ کې د 100 تنو سرتیرو په شمول سوار لس پاکستانی وګړو د وژنې په پیخه کې لاس لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټوئیټر باندې د هغه پیغې غندنه کړې او ویلې دي چې ځنی عناصر نه وړي چې تهران او اسلام آباد خپل تعلقات ولري. نن په سریلانکا کې په کلیساو او هوټلونو تر سره شو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه یو نیم سلطنه وجل شوی او له 1500 زیات جوبل شوی دي. دا بریدونه د سرخار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه محل شوی چې خلکو د عیسویانو د اختر ایستر په مناسبت عبادت کاوه. تر اوسه لږ تر لږه شپږ چاودنې رپورټ شوی دي. په دې کې یو کلیسا د کولمبو سره نږدې نګومبو سیمه کې او بل له یاد خارا 2500 کیلومتر لرې پرته بتیکا لاسیمه کې په نخښه شوې ده. پولیس چارواکي وايي نورې درې چاودنې په 15 ستوریز یا 5 سټار هوټلونو کې شوې دي. لا هم چا د دې بریدونو ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو د دغو بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل آفریدی وايي په د اپریل په 14مه د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه وو بلکې د دوی د کلی بیګنا کسان وو. نوموړي پرون په پیښور پرېس کلب کې له خبري غونډې وروسته مشال لیډیو ته وویل چې د وژل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره د آزاد عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. دی وايي
په پیغه چلو دا ایکسا جوډیشل کیلنګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک د دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، د مونږ د علاقې دی. لکه لهدا دغه سره انصاف وکړی شي. جزا د ټولو کورونا ته تلایم، دا ټول مشران پیژنو مونږ.
پولیسو د خبري غونډې ته د خبرګون په توګه لسویلو ډاډه وکړه. وی ویل چې دوی په دې اړه خپل موقف لوړاندې بیان کړي. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14مه رسنیو ته ویلي وو چې د پوز په مرسته یې د 15 اپریل په ماښام په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د 14 ګنټو له دوام وروسته یې 15 وسلوال پکې ووژل. تحریک طالبان پاکستان ویلي دغه کسان د دوی ملګري وو. په پیښور کې د شخصي سکولونو اتحادیه احتجاج کړی او وایي چې حکومت د دعوو باوجود هغو ماشومانو ته اخراجات نه دي ورکړي چې د سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل کړل شوي وو. پرون له احتجاج وروسته د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
اوس ماشومان پاس شو، اگزام شوی دی، نو دی له کتابونه چې موږ نه ورکو دا تقریبا سه یو میاشت دی شو. ماشومان والدین راځي، هغه باقاعده موږ ته باقاعده ګروان ته لاړشه چې چیرې د کتاب ولې نه ورکوې، هغوی تا پیسې اخیستې دي، والدین دا کله منی؟ نو دې د وجې موږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن منی. دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2,500 سکولونه دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون کې وای چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن د مخابراتو وزارت ته لاړ او هلته یې خپله وینا کې ویل چې وسلوال مخالفین د ویرې ښکار دي. دی وای
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میړانه نه ده، بلکې د زبون او ویرې مثال ده.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ 15 وسلوالو په کابل کې د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له امله یې 8 تنه ووژل شو او 8 نور ژوبل شو. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. ښاغلي غني همداشان د امنیتي ځواکونو هڅې او کړنې وستایلې. د سعودي عرب په یوه پولیس تانه وسلوال برید ناکامه شوی او بریدګر وژل شوی دی. د دې هیواد سرکاري ټلویژن العربیا د خپلو ذرایعو په حواله نن وویل چې په ریاض صوبه کې څلورو وسلوالو په یوه تانه برید وکړ خو بریالي نه شو او څلور واړه په موقع وژل شو. العربیا وایي دا پیښه د یادې صوبې په یو وړوکي ښار زولفي کې شوې ده او زیاتوي چې بریدګر په وړو او لویو وسلو سنبال وو. په دې هیواد کې وخت په وخت وسلوال امنیتي تنصیبات په نښه کوي. سعودي عرب یوه لسیزه وړاندې القاعده ځپلې ده. د نننۍ برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال سراج ظهیر د موسم حال درکوي.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 21، بنو کې 15 او 30، ژوب کې 22 او 15، او کویټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په کوټه کې د هزارګانو له مشرانو سره لیدلی او د غوی د امنیت د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی دی. هم نن بیا وزیر اعظم په دورځنی سفر تهران ته ځي. د چارو شون کې وایي هله کېدای شي چې د پاکستاني او ایراني او چارواکو تګ را تګ او لیدنې بعد دواړو هیوادونو د اړیکو له خوالي سره مرسته وکړي.
ایران دم دورې کړی وي، خبرې اترې کړی وي، د دې سره به تعلقات ښه شي، کم تاوتریخوالی دی، د کې به کمی راشي.
د قبایلی ضلعو لپاره د جماعت اسلامي امیر ویلي د اپریل پر 14 د حیدرآباد په عملیاتو کې وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې د سیمې عام وګړي ول.
امجد چې راي په فوټ کې نوکار وو، نه د دشتګردونو سره تعلق او تاسو یې غته سرونه کته شو سړی ته جړاو وشي د څنګه خلکو دي.
او د جنوبي وزیرستان د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی فصلونه او باغونه ویجاړ کړي دي.
د افغانستان او برازلی دی، د پاکستان او بدی د موجه فصلونو لاندې کړي دي، سخت تاوانونه یې سره سوول دي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او د همولنۍ موضوع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت یې د بلوچستان امنیت ښه کولو اقدامات کوي. نوموړي نن ایران ته تر سفر وړاندې په کوټه کې له هزاره مشرانو سره ولیدل. د اپریل پر 12 په کوټه کې په یوه برید کې د هزارګانو په ګډون 40 کسان وژل شوي ول. هزارګان وایي حکومت دې جامع امنیتي تګلاره جوړه کړي. پامیر ساحل رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډاډ ورکړی دی چې حکومت په بلوچستان کې د هزارګانو په ګډون د ټول ولس د ژوند او مال ساتنه کوي. دا خبره نوموړي د اپریل پر 21 د کوټې په انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون بیوټیمز کې له هزاره مشرانو سره د لیدو پر مهال کړې. د اپریل پر 12 د کوټې د هزارګنجۍ سیمې د سبزیو په منډۍ کې په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي ول چې پکې یو شمېر هزارګان ول. اسلامي دولت ډلې د هغې حملې ذمواري منلې وه. تر برید وروسته هزارګانو احتجاجي پرلت پیل پیل کړ چې څلور ورځې یې دوام وکړ. د اپریل پر 28مه ایران ته تر روانېدو مخکې وزیر اعظم کوټې ته ورغی او هلته یې د هغو هزارګانو له خپلوانو سره ولیدل چې د هزارګنجۍ په برید کې یې د کورنیو غړي وژل شوي یا ژوبلول. عمران خان هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته ژمن دی. نوموړي وویل چې د ایران تر سفر ستنېدو وروسته به په اسلام آباد کې د بلوچستان پر امنیت غونډه وروغواړي چې هلته د ناامنیو مخنیوي لپاره یې وکړنلار جوړه کړي. د هزارګانو مشران وایي حکومت تر دې مخکې هم د امنیت ژمنې کړې دي خو په پوره کولو کې یې پاتې راغلی. دوی وایي حکومت دې داسې جامع تګلاره جوړه کړي چې نه یوازې د هزارګانو بلکې د پښتنو او بلوڅانو ژوند هم خوندي شي. له تېر کال راهیسې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې هم یو شمېر چاودنې، وسلوال او هدفي بریدونه شوي دي چې پر ضد یې د سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو او د مدني ټولنو فعالانو احتجاجونه کړي. د سیمې مشران او اوسېدونکي وایي د ناامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د بلوچستان حکومت چارواکو په بیا بیا ژمنه کړې چې په حملو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري.
د پامیر ساحل رپورټ او تاسو په رپورټ کې مور د اوریدونکو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان منن تهران ته ورسی. نوموړی به په خپل دورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني په ګډون له لوړپوړو ایراني چارواکو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د بلوچستان په ورماړه کې د څوارلس کسانو وژونکي په ایران کې پټنځایونه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا پر خپل ټویټر پاڼه د یادې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې ځینې عناصر نه غواړي دواړه هیوادونه ښې اړیکې ولري. پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ.
د وزیر اعظم عمران خان د ایران دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره څومره د اهمیت وړ وي په دې اړه چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د خبریال او د بهرنیو چارو تجزیه کار متین حیدر څخه وپوښتل نو هغه وویل دی وایي د دواړو ملکونو ترمنځ ژور تجارتي او معاشي تعلقات دي او د دې سربیره چې کوم ډیر مهم دي هغه مذهبي او ثقافتي تعلقات دي چې دواړو ملکونو یې یو بل ته نږدې کړي. نو فکر کوم د وزیر اعظم عمران خان دا دوره ډیره مهمه ده او دې دوران به په تجارت، اقتصاد، د ولسونو ترمنځ په رابطو، پارلماني تعلقاتو او د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې په معاملو به هم خبرې کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا سفر په داسې حال کې دی چې د اپریل په 13مه د بلوچستان په اورماړ سیمه کې وسلوالو څوارلس کسان له بسه راکوز کړل او په ډزو یې وژل. د خالی په ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي یوه خبري غونډه کې وویل چې بلوچستان کې په دې پیښه کې د پاکستان سمندري او فضايي سرتیري وژل شوي او د دې کسانو د وژونکو وسلوالو کیمپونه په ایران کې دي. دی وی ما سره مصدقه اطلاعات دي او غزه تاسو سره شریکول غواړم. اول دا چې دا د بلوچ ترهګرو ډلو کاروایی ده او د دوی لاجستیک او تربیتی کیمپونه د ایران د پولیس دننه دي. دغه لړکی مونږ د ایران سره ټول معلومات شریک کړي او هغوی ته مو ټولې نقشې او نښې نښانې په ګوته کړي او مونږ هیله لرو چې زموږ ایرانی وروڼه به د دې تنظیمونو په ضد کاروایی وکړي. د وزیر اعظم د دورې او د پاکستان د تورونو په اړه چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو د تجزیه کار شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه ویل دواړه هیوادونه وخت په وخت په یو بل دا قسمه تورونه لګوي خو دی خوشبینه دی چې اوس به دغه سلسله ودرېږي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعظم ایران ته ځي او په یو داسې وخت کې ځي چې دغې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان وزارت خارجه په ایران باندې تور لګولی دی چې ورماړه کې کومه پیښه شوې ده. زما دا خیال دی چې د پاکستان او د ایران ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب دي ځکه چې که تاسو وګورئ نو پاکستان د سعودي عرب چې کوم اتحاد دی د ایران خلاف چې جوړ شوی اوس هغه کې لږ په شدت کې کمی راغلی دی نو پاکستان په غړی هم دی. زما اندازه داره چې وزیر اعظم زی ډېره ښه خبره ده. پکار داره چې دغه شم دوی وړاندې هم دورې کړې وي، خبرې اترې کړې وي، د دې سره به تعلقات ښه شي. د یو بل سره کم تاوتریخوالی دی، کم په یو بل باندې تورونه دي، نو دا کې به کمی راشي.
بل پلو د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف خپل ټویټر پیغام کې د بلوچستان حمله غندلی او ای دښمن قوتونه د پاکستان او ایران تعلقاتو څخه یریږي او ایران په دې سخت وخت کې د پاکستان د حکومت او دولت سره اوګه پوګه ولاړ دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د سریلانکا په بیلابیلو سیمو کې نن چاودنې شوې دي چې پکې له یو نیمو سلو څخه زیات کسان وژل شوي او له څلورو سو زیات ژوبل دي. چارواکي وایي د حملې د عیسایانو اختر پر مهال په کلیساګانو او هوټلونو کې شوي دي. پاکستان، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو د بریدونه غندلي. پامیر ساحل معلومات راکوي.
د سریلانکا پر کلیساګانو هوټلونو د بریدونه د سرخار کولمبو په ګډون په یو شمیر سیمو کې شوي. چارواکي وایي دا حملې نن پر داسې مهال شوي دي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د دوی په خبره یوه کلیسا له کولمبو سره نږدې په نیګومبو سیمه کې او بله له پلازمینې څخه شاوخوا 2.5 کیلومتره لرې په بتیکالا سیمه کې ده. د نیګومبو کلیسا پر خپله فیسبوک پاڼه د ویجاړې ودانۍ انځورونه خپاره کړي دي. په انځورونو کې ښکاري چې فرش په وینو لړلی دی او دیوالونه ړنګ شوي دي. کلیسا له خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي درې نورې چاودنې په مشهورو او ګران بیه 15 ستوریز هوټلونو کې شوې دي. یو حکومتي وزیر هرش ډیسلوا پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې په چاودنو کې د بهرنیانو په ګډون ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل دي. ولسمشر مایتریپالا سیریسینا له ولسه د آرام اوسېدو او له چارواکو سره په پلټنو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. پولیسو تر پیښو وروسته په کولمبو او هوایي ډګرونو کې امنیتي اقدامات کړي دي. د دې حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حملو غندنه کړې ده. نوموړي پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې هیواد یې له سریلانکا سره د غم په دې ګړۍ کې ولاړ دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی، هند او برطانیې په ګډون یو شمېر هیوادونو د چاودنو غندنه کړې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د خیبر قبایلي ضلع لپاره د جماعت اسلامي امیر ویلي د اپریل پر 14 د پېښور په حیات‌آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان وسلوال نه، بلکې د دوی د کلي بېګناه کسان وو چې ځینو روزګارونه او ځینو نورو بیا سرکاري نوکرۍ کولې. نوموړي په دې اړه پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د رښتیا په ډاګه کولو او د وژل شوو کورنیو ته د انصاف لپاره دی یو آزاد عدالتي کمیشن جوړ شي. پولیسو بیا د حیات‌آباد په عملیاتو کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د دې غوښتنې په ځواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. نورحال فرخندی، اسد اورو.
د خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل اپریدی پرون په پېښور کې له خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل د اپریل پر 14 چې د حیات‌آباد په ووم فیس کې پولیس او پوس کوم کسان وژلي وو، تراګر نه بلکې بېګنا وګړي وو. نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې هم دوی خوندي نه دي او په بندوبستي سیمو کې هم وژل کیږي.
په پېښه چلو دا ایکسا جوډیشل کیلنګ دی، ماورای عدالت قتل دی. دا خلک دا دهشتګرد نه وو، نه دهشتګردو سره تعلق شته. دا خلک ټول مونږ پیژنو، نو د موږ د علاقې دی، لکه لہذا دغه سره انصاف وکړی شي. جزه دغه ټولو کورونا ته تللی یم، دا ټول مشران پیژنو ما علاقې دی. یو پکې طارق او سعید دی، دا ورونه سعید اوس هم ورک دی، پته نه لګي ژوندی به وي، مړ دی، دارو سره دی، چا سره دی، خو هغه خاندان ته نه دی ملو شوی. خو دا ټول سرکاري فیملی دو. طارق یو طرز وای فوډ انسپکټر دی، بل طرز وای پولیټیکل ایجنټ، دفتر کې مهارت دی، اوس تحصیلدار پرمټ کیږي. دغه رنګي امجد چې دی دا په فوډ کې نوکر وو، نه د دهشتګردانو سره تعلق و. تاسو هغه تصویرونه کتای شو، دغه هغه فیس ریډینګ کتای شو، سړی ته سرګند جړاو وشي چې د څنګه خلک وږي.
دا چې هغه وی دغه کور ولی او د څه مقصد لپاره نیولې وو، شاه فیصل اپریدی سیاتبی.
کور خو مونږ اکثر خلک چې دی اپریدی اکثر اوجری غټه ساتي. مونږ په حیات‌آباد کې هم داسې کوي چې یو کورونه سو پاکي فیملی وسو، ځانم یو بل کور نیولې هغه دی اوجری په تور استعمالو. نو دا ګیر چا پیر دو کورونه وو، دا کور چې دی دی اوجری په تور استعمالو ولا لکا. په دا کې وسه یو کس دا ټول مونږ پیژنو کوم برخیل قبیله سره تعلق ساتي. خو دغه نه الوه یو مراد دی پکې هغه دی دوه نږدې کلی والا او غسرا دوه سره د جمشید سره ټول نو کاری کولا په غلا ګودام باندې لکا. دغه علاوه یو پرویز الک د کوکی خیل قبیله سره تعلق ساتي، او هغه کورم معلوم دی، دغه والدین او ټول خلک هم معلوم دي. لکه
د خبري غونډې پر مهال د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي موجود نه وو. دا چې هغوی ولې له شاه فیصل اپریدی سره نه راغلي، نوموړي ویل چې هغوی یو خوا د غم په حالت کې دي او بل خوا ډېر یریدلي هم دي، خو د انصاف لپاره به خپل غږ ضرور پورته کوي او د ده په وینا د ورسره شوي ظلم داستان به نړۍ ته بیانوي. شاه فیصل اپریدو ویل چې د او د وجل شو کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د های کورټ مشر جج په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي او د پیښې آزادې پلټنې دی وشي. د نوموړي په وینا که څوک هم په دې پیښه کې ککړ وي نو سزا دې ورکړل شي. په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزي سره اړیکه ونیوله نو هغې وویل چې دا د پولیسو معامله ده، باید له هغوی نه تپوس وشي. وروسته چې مو له پولیسو سره اړیکه ټینګه کړه نو هغوی د خبرې غونډې په غبرګون کې له څه ویلو ډډه وکړه او زیاته کړه چې دوی مخکې خپل دریځ ویلی دی. د پېښور پولیسو یو چارواکي سی سی پی او قاضي جمیل الرحمان د اپریل پر 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوس په ملتیاي د اپریل په 15 ماښام مهال په حیات آباد کې په یو کور کې د پټو شوو وسلوالو پر ضد عملیات وکړل چې د شاوخوا 15 ساعتونو تر عملیاتو وروسته یې 15 وسلوال ووژل او بلخوا یو پولیس هم پکې ووژل شو. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې ذمهواري منلې وه.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د جنوبی وزیرستان د توې خلی اوسیدونکو وایي په افغانستان کې راوتلیو وروستیو سیلابونو د دوی ځمکو او فصلونو ته هم تاوانونه اړولي دي. دوی حکومت غواړي چې د مرستې لاس ورکړي. په قومي اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استازی وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته د وختو زیانونو مسله یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریکه کړې. د تمه ښیي چې اغېزمنو خلکو ته به مرستې ورسي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان توی خلو ورسدون کی ویایی چه ده شلام دیم تا ده غرور شویدل ده گمال پا خورک شده افغانستان را غلی و سلابون و زرخیزم زک باغونا واری ده دوی پا خف اصلونا و بولا ده کری تا بکری ده سیم دوا مشرون ده غطا ونونا پا دارنگ بیانوی
محمد رسول دو تانایی افغانستان پاکستان ڈیر پسند لاندی کڑی دے زنم لاندی کڑی دے سخت دے ظاہر شاہ باندھے داغا دے وانا جیل گڑ رہا گمل زان ڈیم تصوتہ دے مانو دے غنم اندازہ دے ار ساڑی تینزو کرنالا سر سر کرنالا دیوانا جا اونی سا ترتوی خلی پر دا طول اوبو آچه ولی یوی بڑل
دی دمتنو اسلیمان خیلو دی دغو توانونو نامی چه دی سیمینا دی کمی اسمبلای استازای علی وزیر خبر که آغا دویتا پا دارنگ باور ورکا
موز دیلی انتظامی چه ورطا چوم را دو ایسی لای تسل درون دی دا تا بلکل ایسی سرای مخبر شوی دی و سرای ڈی سی تا همو پا در شی بنا اطلاع پر ایش شوا چه دا دی کم نقصان ایوان تا ونکسی در نقصانی نشوی دی تیمواری نشوی دی بارونی نشوی دی دغه دا مسئله پیلو کری دی بیو ورا تا چه دی انتظامی حکیم وی اغه چه چمرا نقصانات وی اغه لاغت لاجی او بیا دی تا تشاور کسی هم نش خبره کری دو وفاق پلول بنی هم نش خبره کری دو چه چمرا دی دی نقصانات شوی اغه هم ور تاویلی دی چه تا نربانی و خدی دی اپلیکیشن چه چمرا دی اغه دا سر وی داوشی چه دی دیغ دی دی تکلیف نا باوجود میجا چه کم مطل که حکام دی اغه تمرینو کری دو دغو
مشرانو یلا جاو تکڑا چه دی مشکل پا دغی واخش با حکومتی چارواکی دوی گوشی نپریش دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پېښور کې د شخصي سکولونو اتحادیې احتجاج کړی دی. استادان شکایت کوي چې حکومت د کړو دعوو باوجود د هغو ماشومانو اخراجات نه ورکوي چې تر سرکاري پروګرام لاندې په شخصي سکولونو کې داخل شوي دي. دوی په پیښور پریس کلب کې لوی خبري غونډه ورسته مشال لډوی ته ویل چې د تعلیم محکمه دی دا مسله هوار کی. چارواکو د شخصي سکولونو د اتحادیې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د غلام غوث رپورټ اورو.
په پیښور کې د خبري غونډې او احتجاجي مظاهرې وروسته د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
اوس ماشومان پاس یو اگزام شوی دی نو دی له کتابونو چې موږ نه ورکو دا تقریبا یو میاشت دی شو او ماشومان والدین راځي هغه باکې دم ته باکې د ګروان ته لاسه چې چیرته کتاب ولې نه ورکه خو ته پیسې اخیستې دي والدین دا کله مني نو دی د وجه موږ حکومت ته وایو چې خدای قرآن مني دا 41,000 ماشومان دي او تقریبا دا 2,500 سکولونه دي.
د شخصي سکولونو د اتحادیه یو بل مشر سید انس تکریم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا پروګرام په دې وجه پیل کړی وو چې د سکولونو نه بهر ماشومان چې شمیره یې په لکونو کې ده په سناسه ډول دغه لویا شمیره راکم کړي.
د سکولونو نه بهر خو 24,00,000 سټوډنټس دي. لکه دا سیکرټری صاحب زما سره په خپل خبره کړې وه چې یاره دې کې وستاسو کوآپریشن پکاري او موږ به دا سکیم ایکسپینډ کوو او مطلب دا دی دا فیګر ورځ تر ورځ زیاتیږي. دومره موږ ایډمیټ کړي نه چې څومره نوي پیدا شوي رالوی شوي لکال ته خو آباده ماشاء الله زموږ ډېر تیزی سره روان دی خو دا دی چې اوس څو کال دا یو کال نو په دې کې به دا پرایویټ سیکټر د یو دومره غټ ګیپ به جوړ شي د حکومت او د دې چې بیا به دوی موږ ته منت کوي او دا سکولونو والا ته به موږ وایو خو بیا به څوک ناخلي.
د هیواد ماډل سکول مشر ساغر دولتزی مشال ریډیو ته وویل چې په سرخار پیښور کې هم په زرګونو ماشومان په خپلو سیمو کې سرکاري سکول نه لري نو په دې وجه د حکومت د پروګرام لاندې دا وی په شخصي سکولونو کې داخل کړی شوی دی.
زمون خپل مالی ضرورتونه په خپل سیو طرف ته بګیدو خو لیکن اوس چې کوم ایشو د کوم مسله د غدار چې ماشومان سره لاسي قلم او کتاب نشته یو همداسې ناشتي نو بحث خو ما سره دی دواتیا د ټولو دا مسله ده. تاسو ګورئ مونږ اوس نن کوم پریس کانفرنس شو په دې کې د لیګ خان راغلي دي ماسرین ملګری راغلي د مردان راغلي دي 104 سکول زمون د پیښور ډیسټریکټ کې موجود دي او د ټولو ملګرو دا مسله د پټول ضلع کې تر اوسه پورې د پیسې نه دی ورکړی شوی.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یا د ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن د چارواکو لخوا د شخصي سکولونو د دې ستونزې د حل کولو په اړه سندي ویل شوی خو څو ورځې وړاندې د یادې ادارې مشر د خپلې دندې څخه لری کړی شوی و او په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې څو ورځې وړاندې د حزب اختلاف لخوا په موجوده صوبایي حکومت باندې نیوکه هم شوی وی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر د مخابرات وزارت پر ودانه پرونی حمله ته په خبرګون وایي چې وسلوال مخالفین له دولت سره د سولې جرأت نه لري. محمد اشرف غنی نن یکشنبه د مخابرات وزارت ته ولاړو په خپل خبرو کې وویل چې په ملکی دارو حمله د دښمن د زبون او ویره وروسته مثال دی. په 13 ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې لامل یې و تنوجل شول او اتن ور ټپیان شول. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
افغان ولسمشر په مخابراتو وزارت له حملې یو ورځ وروسته د یک شنبه په ورځ دغه وزارت ته ولاړ او دغه حمله یې د مخالفینو د ویرې نښه وبلله.
حمله بر افراد ملکی
غوای په هغه کسانو چې په ملکی دارو کې کار او خدمت کوي حمله ور باندې نه یوازې میړانه نه ده بلکې د زبون او ویرې مثال ده. محمد اشرف خنی هغه کسانو ته په خطاب کې چې دغه حمله یې کړې ده وای کچری له امنیتي ځواکونو سره د جګړې توان لري نور میدان ته شي. 13 ورځ 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له شاوخوا 15 ساعته جګړې وروسته د دریو افغان سرتیرو په ګډون کسانو وژل شول او اته ملکیان ټپیان شول. محمد اشرف خنی د وسلوالو مخالفینو پر ضد توندې څرګندونې وکړې. محمد اشرف خنی وای هغوی چې حمله یې کړې ده د سولې جرأت نه لري.
چقدر خانواده هستن که امروز
هغه وای څومره کورنۍ نن د غم په ټغر ناشتي دي ځکه چې تاسو د دې جرأت نه لري چې د سولې لپاره اقدام وکړي. تاسو د دې جرأت نه لري چې د هوا د دښمنانو په وړاندې په یو واحد صف کې ودرېږئ. جګړه د چا په ګټه ده؟ آیا یو افغان له دې جګړې لذت او فایده وړي؟ دربدرۍ او د نظام نشتون مو ولید؟ څه غواړئ؟
بې نظامي را دیدید چی میخواید؟
په عین حال کې غنی وویل چې د اوسنۍ جګړې د دوام لپاره هیڅ شرعي او فکری دلیل نشته. ظاهرا د محمد اشرف غنی دغه څرګندونې طالبانو ته متوجه کیږي، خو د وسلوالو طالبانو په ګډون هیڅ کومې ډلې د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی. په مخابراتو وزارت حمله داسې محل کیږي چې ټاکل شوې وه په همدې ورځ په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې اترې شوی وای. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دغه غونډه د طالبانو له مخالفت وروسته د قطر د حکومت له لوري لغوه اعلان شوه. افغان ولسمشر د مخابراتو په وزارت کې په شپږ دقیقو خبرو کې ویلي د افغان بېګناه خلکو د وژنې مسؤلیت هغه چا ته ورګرځي چې جګړه کوي، هغه جګړه چې د ښاغلي غني په وینا د حل روښانه لارې لري.
د رحمت الله افغان رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصر دوره کوټه ته لاړ او هلته د هزارکان مشرانو د غوی د هغه خلکو له کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزار گنجی په ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. نوموړي ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي دي. نن وزیر اعظم عمران خان د ایران په سفر ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې عمران خان به د پدې ورځني سفر کې په تهران کې د ولسمشر حسن روحاني او تر مشر په ګډون له نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دې خبر تر مخه نوموړی به د ایران او پاکستان له سوداګرانو سره هم ملاقات کوي. نن په سریلانکا کې په کلیسا او هوټلونو تر سره شو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي. دا بریدونه د سهار ښار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه مهال شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو د دغو بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامی امیر شاه فیصل افریدی وایي د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه وو، بلکې د دوی د کلي بېګناه خلک وو. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوځ په مرسته یې د خواوو شا 15 ګنټو عملیاتو وروسته 15 وسلوال وژلي دي. تاریخي طالبان پاکستان ویلي وو دغه کسان د دوی ملګري دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابراتو وزارت باندې د تیرې ورځې حملې په خبرګون کې ویلي دا ډول بریدونه د وسلوالو د ویرې او زبون لای سرګندونه کوي. پرون په کابل کې 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې پکې وطن وجل شوي او وطن او جوبل شوي. تر اوسه چا د دې برید ذمہواري نه لرلې. او سعودي عرب سرکاري ټلویزیون العربیا نن ویل چې په ریاض صوبه کې په یو پولیس ثانه سلور وسلوالو برید کړی خو بریالي شوي نه دي او ټول بریدګر په مخه وجل شوي. د دې برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې رسپانې دن خپل اداریه د ماشومانو په صحت او دغه لړکې د حفاظتي ساسکو په ضرورت او اهمیت لیکلي. اداریه وایي د بلوچستان گورنر دغه لړکې د صحت محکمې چارواکو غیر سرکاري تنظیمونو ته ویلي چې په هر صورت د صوبې هر ماشوم ته حفاظتي ټکی او ساسکي ورکړي چې دا راز ماشومان راتلونکي کې د هر قسمه بيماري او والدین د ټول عمر د خفګان او پریشانۍ نه خلاص شي. اداریه وایي د حفاظتي ساسکو کمپاین به د رواني میاشتې د سلیرشتمې نیټې نه پیلېږي او دا به یو اونۍ جاری وي. دغه لړکی والدین او علما په ګډون ټولو خلکو لپاره کار دي چې د ساس کې ورکوونکو عملی سره مرسته وکړي. اداري اخري کې لیکي لبد مرغه پاکستان په هغه اخري ملکونو کې شامل دي چرته چې اوس هم د پولی اورنس شتون لري او د دې لو یو وجه د ځینی مليانو غلطه پروپاګاندا ده او د دوران ځینی کارکونکو زورولې شوی او جلې شوی هم دي. او که پاکستان له دتل پاتې ترقی اهداف تر لاسه کول وي نو په هر صورت بولا راتلونکو نسل د هر قسمه بيمارونو پاکول وي. جنگ رس پڼ خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د قبیلې ضلع او رغزو د دورې په محل ویلي چې خپل هدف ترلاسه کول وي نو په ډله کې بوله بدلون کول وي او راتلونکي کې به هم د په کابینه کې بدلون کوي. ادارې وایي په دې موقع د ملک د پرمختګ او دولت د کشالو د هوارولو د ژمنې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل پښتنو د امن لپاره ډېرې قرباني ورکړي او نن چې پښتون تحفظ مومنټ کومه خبره کوي هغه سمه ده خو لهجه یې سمه نه ده. د وزیر اعظم په خبره چې قبیلې سیمو ته د پوز لیګل فیصله د یو پخوانی حکمران غلطه فیصله وه خو په دې اساس د پوسټ پر ضد ناری وهل سم نه دی. اداري اخري کوي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د قبایلو په زخمونو ملهم کې خو دي شي او غوی ته ټول عیني حقونه ورکړل شي او په سیمو کې د پرمختګ او بیا وداني کارونه توندول پکار دي چې دا سیمې د پاکستان د نورو سیمو برابر راوستي شي. لپیخور خبرېدونکو اجر سپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای وزیر اعظم عمران خان ویلي چې کوم وزیر هم د ملک په ګټه نه وي هغه به بدلوي او دا راځي د پنجاب او خیبر پختونخوا اعلی وزیرانو ته هم په خپل کابینت د نظر اچولو ویلي دي. اداري اخري کې لیکي چې هر څوک پاکستان د یو شمېر مسلو ښکار دی خو ولس د حکومتي بدلونونو په ځای د خپلو مسلو حل غواړي. د دوی د صحت، روزګار، ګرانۍ، تعلیم او دغه رنګ نورې مسلې هوارې شي او د دوی ژوند په سکون شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان په مرکزی کابینه کې د بدلونونو تر هغې وروسته د وزیر اعظم د وینا په څیر موضوعات لیکنه خپره کړې. برخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د اقتصاد ښه کولو په برخه کې د هغه هیواد د حکومت د وړتیاو په اړه لیکنه کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي له هغې وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله کابینه کې مهم بدلونونه وکړل، د تېرې جمعې په ورځ اورکزو ضلع ته د خپل سفر په وخت وویل ټول هغه وزیران به بدلوي که چیرې کارکردګي د ده په معیار سمه نه وه. عمران خان وویل هر هغه وزیر چې خپل کار یې سم نه کاوه او یا په خپل کار نه پوهېدو د خپلې څوکۍ به یې لرې کوي. دا له هغې وروسته دا چې د وفاقي کابینې په نه وزارتونو کې بدلونونه وشول او د دغه سره سره د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر هم د خپل څوکۍ لري کو د هغه پر ځای عبدالحفیظ شیخ وټاکه. پاکستان دا وخت له سخت مالی بحران سره مخ دی او د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف نه هم د قرضو اخیستلو کوشش کوي. دا به د 1980 لسیزې وروسته د پاکستان 14 وار وي چې د آی ایم ایف نه قرض اخلي. حفیظ شیخ ته 2010 نه تر 2014 کال پورې د پاکستان د خزانه وزیر پاتې شوی دی او اوس چونکې د پارلمان غړی نه دی نو ځکه د وزیر اعظم لپاره د خزانه نوی مشیر وټاکل شو. بلخوا ډیپلوماټ مجل لیکي د افغانستان ستراتیژیکي حیثیت داسې دی که چیرې دغه هیواد خپل داخلي حالات ښه کړي او د سولې لپاره کار وکړي نو د سیمې د تجارت او سوداګرۍ مرکز جوړېدای شي. په کابل کې یو څېړنیز مرکز په دې وروستیو کې په خپله یوه څېړنه کې دا معلومه کړې ده چې که افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او حالات یې ښه شي نو هغه وخت لرې نه دی چې دغه هیواد د سیمې یو لوی تجارتي مرکز جوړ شي. چین وړاندې دا ویلي وو چې له دغه هیواد سره په یو شمېر پروژو کار کول غواړي. افغانستان شمال اړخ ته د چین سره لګېدلی او غواړي چې د چین پاکستان د یوې کړۍ یوې لارې د منصوبې سره په جنوب کې هم له افغانستان سره رابطه ولري. که داسې وشي او هغه ټولې پروژې عملي شي چې چین یې غواړي د افغانستان سره یې سرته ورسوي نو افغانستان د سیمې د اقتصاد یو مرکز جوړېدای شي. افغانستان او چین له وړاندې نه د واخان کاریډور له لارې تړل شوي دي او اوس غواړي چې د توانایي په یو شمېر پروژو کار پیل کړي. دغه پروژې به د افغانستان اقتصاد او سوداګرۍ ته وده ورکړي او دا شان به دغه هیواد د خپل اقتصادي مسلو نه بهر راوځي او د سیمې او نړۍ سره به په تجارتي لارو وتړل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د کابل په لویدیځ کې د محمد علی جناح په نوم 200 بستریز روغتون د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پرانستل شو. دا روغتون پاکستان د 3.5 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړی. د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علی محمد خان ویلي پاکستان ژمن دی چې په روغتیايي سکتور کې له افغانستان سره مرسته وکړي. له کابله رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغان ولسمشر د زوکړې په ولایت لوګر کې د پاکستان د 14 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د نائب امین الله خان روغتون محمد اشرف خانی ته ډالۍ کړ.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر علي محمد خان د شنبه په ورځ د کابل په لویدیس کې د پاکستان د 24.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د محمد علي جناح د 220 روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې همکاریو ته ژمن دی. خوشبخت یم د دې اعلان کوم چې په لوګر ولایت کې د نایب امین الله خان د 220 روغتون چې چارې بشپړې شوي نږدې راتلونکي کې افتتاح کیږي. په جلال آباد کې د پښتورګو د روغتون کار به هم ژر بشپړ سي. د لوګر روغتون د عمران خان له لوري جمهور رئیس محمد اشرف خانی ته اډاله ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی دویم مرستیال سرور دانش د روغتون په پرانست غونډه کې وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې روغتیایي ستونزې پر ځای دي او ټینګار یې وکړ چې په ټول هیواد کې باید متوازن روغتیایي خدمتونه او وړاندې سي. هغه وایي د روغتیا وزارت د بودیجې امکانات چې نسبتا په ملي بودیجه کې یو لوی رقم دی په متوازن ډول د ورنه استفاده وسي. په دې اړه د هیواد سیمو او ولایتونو په ځانګړې توګه وروسته پاتې او لرو سیمو ته زیاته پاملرنه وسي. د محمد علي جناح روغتون د کابل په لویدیس کې په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې ښایي یو شمېر افغانان د پاکستان په یو روغتون کې له عمران خان سره په لیدنه کې لنمو وړي غواړي چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه او د نورو معیاري روغتونونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کلني ډول په هیواد کې د معیاري او پرمختللو روغتونونو د نه موجودیت له امله زرګونه افغانان بهر ته سفر کوي او شاوخوا 300 میلیونه ډالر په درملنه لګوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د امریکا پراختیایي ادارې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 109 جونې د یو کال په دوران کې په دولتي چوکاټ کې د کار کولو په موخه وروزلې. د ادارې فارغ شو انجونو ته د اسناد ورکولو په موخه یو غونډه جوړه کړې وه. د ادارې چارواکو ویلي فارغ شوې انجونې اوس کولی شي په مختلفو څانګو کې په ښه توګه کار وکړي. باز محمد عابد حال راکوي.
دا غونډه چې یو شمېر نجونو ته یې په دولتي چوکاټ کې د کار کولو په موخه د یو کلنې زده کړې وروسته د فراغت سندونه ورکول د اپریل په 6 نیټه د جلال آباد شاهي ماڼۍ په تالار کې جوړه شوې وه. د ویسټ پروموټ ادارې یو تن مسؤل احسان الله احسان وایي چې په دې یو کلنه دوره کې نجونو ته د ادارې مدیریت تدارکاتو بشري منابعو او نورو اړوندو کاري ساحو کې 6 نظري زده کړې ورکړې، 3 یې د رهبرۍ زده کړې او پاتې 3 یې په بېلابېلو دولتي ادارو کې عملي زده کړې ترسره کړې دي. نوموړی وړاندې وایي
دا لومړۍ دوره ده چې فارغېږي. 109 موږ نن فارغ کړو. اوس د استخدام پروسه موږ شروع کړې ده چې له دولت سره په ډېره نږدې باندې موږ کار کوو چې دوی ته د دې زمینه مساعده کړو چې دوی په دولت کې کار وکړي.
هغو نجونو چې په دولتي ادارو کې د کار کولو د وړتیا سندونه ترلاسه کړل خوشاله ول، خو له دولت نه غواړي چې په ادارو کې په کار وګماري. دوه تنو نورزیه لودین او نورسبا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
وروسته له هغې څخه چې موږ په اداراتو کې غدرې میاشتې کار وکړو نو ادارې له ټولو اصولو مقرراتو سره نیم ترلاسه کړه. اوس کولی شو چې په اداراتو کې کار وکړو. دغه زره حسابانو موږ ته یو تصدیق راکړ. موږ کولی شو په ریاستونو کې کار وکړو. د ټولو نه غوښتنه لرم ټول حسابانو نه ول حسابانو نه چې دوی باید دغه انجونې چې دغه پروژې نه فارغه شوي دي دغو ته باید د کار زمینه برابره کړي.
د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي چې دوی هڅه کوي چې د ننګرهار په اداره کې د کار کولو په موخه پر نارینه او ښځینه ته ترجیح ورکړي.
چې دوی کله تعینېږي په ادارو کې 5 دوی ته اضافه ورکړل کېږي یا نمرې اضافه ورکړل کېږي. کاري تجربه که د نارینه نه کمه وي یو 3 هغه هم ورته امتیاز ورکړل کېږي. بل دوی اوس کولی شي چې آنلاین اپلای وکړي.
د امریکا د پراختیا ادارې ایویسټ چارواکي وایي چې د پروموټ ادارې له اړخه د افغانستان په کچه 3900 خزینو ته د کاري ظرفیت دوړونې په موخه یو کلنې زده کړې ورکړل شوي چې له ډلې 1400 مېرمنې په دولتي ادارو کې جذب شوي او زیاتوي چې په ننګرهار کې هم له 190 نجونو څخه د زده کړې پر مهال 12 نجونې په دولتي ادارو کې جذب شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د بشری حقوقو یو غیر سرکاري تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس په تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له 2004 زیږدیز کال راهیسې 500 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. خو دا رپورټ زیاتوي چې له هرو 500 سزاګانو څخه دوه بې ګناه کسانو ته ورکړل شوې دي. په رپورټ کې یو چاته د اعدام سزا ورکولو د پاکستان پر قانون نیوکې شوې دي. په 2014 زیږدیز کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول له وسلوال برید وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګول شوې بندیز لرې کړل شوې. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د بشری حقوقو تنظیم فاونډیشن فار فنډامنټل رائټس او نړیوال غیر سرکاري تنظیم ریپریو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي دي په پاکستان کې د 2010 نه تر 2013 کال پورې مجرمانو ته اورولې شوې د مرګ سزاګانو 80% مقدمو فیصلې سپریم کورټ کا لدم ګرځولي. صرف په 2013 کال کې په سپریم کورټ کې د مرګ سزا پر ضد دایر کړی شو اپیلونو کې عدالت د 3% خلکو سزاګانې پر ځای ساتلي او 90% د مرګ سزا فیصلې ناقانونه ګرځولي. په راپور کې په پاکستان کې د مرګ سزا قانون په مسلسل استعمال نیوکې کړې شوې دي او وایي د پولیسو لخوا نامکمل یا صحیح پلټنې نه کول، د عدالتونو لخوا د مقدمو فیصلې اورولو کې د ځنډ نه کار اخیستل او د غلطو سزاګانو له وجې یو شمېر بېګنا خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یا ایچ آر سی پی د اپریل په 15 په خپل جاري کړي کلن راپور کې هم ویلي وو چې د 2014 کال نه تر موجوده وخت پورې په پاکستان کې لږ تر لږه 1500 کسانو ته پانسی ورکړی شوې ده او صرف په 2013 کال کې 14 کسانو ته پانسی ورکړی شو. د یاد تنظیم په خوانی مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل د نړۍ نورو ملکونو په شان د پاکستان نه هم د مرګ سزا په مکمل توګه خاتمه پکار ده. دا وایي چاته چې پانسی ورکړی شي نو هغوی خود دې دنیا نه لاړ شي، خو اصل سزا یې کورنۍ ته ملاو شي. نو ښه به دا وي چې یو تن ته دې د مرګ سزا په ځای د عمر قید سزا ورکړی کیږي او حکومت دې د یادې سزا وخت زیات کړي چې دا مجرم په خپل ژوندانه له زندانه راونه وزي. مشال ریډیو د بشری حقوقو قومي کمیشن یا این سی ایچ آر مشر علي نواز چوهان سره په راپور کې د ورکړې شوو شمیرې په حق لا د تماس نیولو هڅه وکړه خو نوموړي د خپل مصروفیاتو له وجې خبرې ونه کړې. خو علي نواز چوهان د خالی پورس بی بی سی ته ویلي وو تر څو چې په نظام کې بهتري را نه وسته شي نو ښه به دا وي چې حکومت دې د مرګ په سزا بندیز ولګوي. د یادونې ده چې په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښې وروسته په پاکستان کې د مرګ په سزا لګولې شوې بندیز لری کړې شو او په 2015 کال کې د پارلمان منظورې وروسته په ملک کې فوزي عدالتونه هم جوړ کړې شو. د زهرا یوسف په وینا په 13 کلونو کې د فوزي عدالتونو لخوا زیاتو خلکو ته د مرګ سزا اورولې شوې ده او په هغه فوراً عمل هم کیږي.
په د احمد الله رپورټو په پاکستان کې لکونو ماشومانو ته چې عمرونه د لوبو دي د بیوزلۍ له وجې د کور خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا شوي. دا ماشومان د خلکو په کورونو یا هم په ښار او بازار کې په کمو پیسو محنت مزدوري کوي. یاسر او آصف په پنجاب د پنجاب راولپنډۍ کې په یوه مصري خانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته هم له دغه لارې ډوډۍ هم پیدا کوي. په مصری خانو کې ماشومان اکثره د استادانو د تشدد ښکار کیږي خو یاسر او آصف بیا په دغه کلا یو څه خوشبخته واقع شوي دي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي. خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکی او لوشار د اډو په مستر خانو کې د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي. یاسر د پنډي شار د پیروادای اډې په یو مستر خانه کې کار کوي. د دې اډې زیاتره مستر خانې د پښتنو دي. یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی.
مونږ مجبوری دا دلته راغلم، زما دلته درې کاله وشو چې راغلم. لار مې منډای کې کار کوي، ریڑا چلای مونږ غونډ لین دین دی دیزی نه زمونږ روان دی. دلته نه مونږ کرای مر کو او آج سے دیجی نہ چلو نظام زمنگ دے دیجی نہ زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استادم خو استاد دے نرا لا والا کہ نہ کنزلی ڈیر استادان منگ لی دلی ڈش کنزریم کہ والم کہ منگ نہ بس دو نہ 200 300 روپے را کہ زمنگ گزارا لین دین تے روان دے
دیر لس کرن. آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کمی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی ترسولی.
زما دا خواہش ہو چیز بس کلو گئے فوجی با جوڑ شما، فوجی نہ ڈاکٹر با جوڑ شما. او منگ سر ارپو گنجیش نو پلار مر شو او منگا دورو نا یو خور دا او وز زدل تا راغل یا مودل تا وستا سر کار کوما. وزداد ما خواہش دا زد مسترین و چل یاد کما وستاد منگ لحمال ہر چم راکل.
دا گاڑو او لاریو اڈو پا مستر خانو کی زیادہ ماشمان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسی ضرورونو شکایت کوي. خو یاسر او آصف خوشبخت دي چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردان ورسره شک کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره درې څلور شاګردان دي. د دې د سکول وسایل نو دي اوس کار شوق چې زک منکاري زکو زکه دکان ته راغلی زو تکاري زکو ما رو ټایم په ټایم مرګم رو ټایم خوري بوتان څه پکاري زه ولاله ما کپڑے ملاله ما اختر کې ولا خرچه مرچا ورکو ما او خرچه مرچه چې کومه دا 150 روپے ولا خرچه ورکو ما یو شاګرد ما دا غوندو استادان غدا میسج دی چې یار شاګردان باندې خیال وکي سختی ونه کوي لگا
وخیر وخیر. پا پاکستان کی پا مستر خانو کی دا کارکون کو ماشومانو کرا شمیرانا دا معلوما خود دا حواد دا شماریاتو مرکزی ادارہ فیڈرل بیرو آف سٹیٹسٹکس تیر کال دا کارگرو ماشومانو تعداد ات دیر لکا یاد کردی مو.
دا مشال ریڈیو دا
د سوات په مرکز منګوره کې د سیمې د وځوان سندرغاړي عنایت الله د نوې سندرې خپرېدو په مناسبت یو غونډه شوې. د غونډې ګډونوالو د سندرغاړي د هڅو ستاینه وکړه او هیله وښوده چې له موسیقۍ سره علاقه لرونکي نور ځوانان به هم ښې او معیاري سندرې جوړې او خپرې کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
دستور کې د منګور سره تعلق لرونکي دیش کلن سندرغاړي عنایت الله د خپلې نوې سندرې په اړه وایي چې دې کې د یو سیلانی په توګه د سوات د پخوانی ودانو سیر کړي. دوی وایي چې دې سندرې ته پښتون نوم ورکړي. سندره ریاض خان قندیل لیکلي او موسیقي ترتیب ورته په خپله دوی د یون بینډ لخوا ورکړي.
بیسیک تھیم دا دی چې زمونږ د پښتنو چې کوم ثقافت دی او کم چې زمونږ موسیقي دا کم چې زمونږ آرټ دی کلچر دی زمونږ یو تاریخ دی نون تاریخ خو 5-6000 سال دی خدای نه هم مخکې د پښتنو وجود وو.
په دغه مخ خپل کور حال کې د سندرې ویډیو نمایش هم کړی شو چې ناس کتونکو خوښ کړو. د عنایت الله په نوې سندرې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الرسیار اویل چې هر هغه ساز چې په انسان خوږ لګي موسیقي ده او دې ته ترتیب ورکول د هنرمندانو کار دی او بیا دغه اظهار په مورنۍ ژبه کې په ښه ډول کیږي.
رائے د اظهار لپاره یا د کلتور د پریزنټیشن لپاره زما په خیال ټول نه اهم څه چې دغه ژبه خود سندر چدن دا شکر دیا پخبل جب کے خود جب کی بیا احساس چسنگ داغے نکاس کی دا پخبل جب کی نکی کی سوچا ستا مورن جب آگا دا چپکم گیتا خوب ہی نو منگ خوب نو چپکم جب کی نو آگا زمنگا دا پکری دغا ارزفتو نچی داغے خا اکاسی کری.
دستوری ته لیکوال او سیړنکار فضل خالق ویل چې عنایت الله په یتیم خانه کې لوی شوی او په خپل کور ماډل سکول کې د ده شاګرد پاتې شوی و. 12 کاله وړاندې قامی سندرې ویلې وې.
د ده په کول کې چې کم ځوانان دي یا زموږ په سواد کې چې کم ځوانان دي نو دا غو ذهني پختګي چې دا
هغه په هغه لیول نه ده لکه څنګه چې دده ده. بیا بله خبره دا ده چې زموږ په سواد کې یا په دې سیمه کې چې کوم دا ځوانان مونږینو په مختلفو فیلډونو کې نو دا ډېر زیات خوشحالیږو مونږه. اکثر چې مونږ چېرته بل ځای ته لاړ شو نو مونږ د دوی دا کار ښیو.
سندرغاړي عنایت الله په دغه مهال زیاته کړه چې وړاندې هم دوی یو څو سندرې ویلي او هڅه کوي چې دغه ټولو سندرو ته ترتیب ورکړي او باقاعده د البم په شکل کې ولس ته ډالۍ کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پښتونخوا کې د پام وړ شمېر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شو کولي او زاړه ریکارډونه او کیسټونه ځان سره خوندي ساتلي دي. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له لومړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیتو اورېدلو شوق لري بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه یې هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټرګاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو هغې کې به دا ریکارډونه غږېده. دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړي
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختم دي خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم 100 خوشا ته قریب دي. مور خو ما سره د اردو ډیر شي په سونو دم زړه دي پخوانی.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا پیتو او یو کال دام دا فل دا ما ان دا کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور مشتا سیلاب وو له خرابې کې
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د لومبني دور دی خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شتا.
اوریدونکو د خبرونه د پای شیبو ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز به لمنو شاو ورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو مختصر دوره کوټه ته لاړ او هلته د هزارګانو مشرانو د هغو خلکو له کورنیو سره ملاقات وکړ چې خپلوان یې د هزارګنجې په ځانمرګي برید کې وژل شوي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د دوی د امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي دي. وزیر اعظم عمران خان نن د ایران سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې وزیر اعظم با په دوه ورځنی سفر کې تهران کې د ولسمشر حسن روحانی او ستر مذهبي مشر په ګډون له نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د دې خبر تر مخه نوموړی به د ایران او پاکستان سوداګرانو سره هم وویني. نن په سریلانکا کې په کلیساو او هوټلونو ترسره شو بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او له 1500 زیات جوړ شوي دي. دا بریدونه د سرخار کولمبو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې هغه مهال شوي چې خلکو د عیسویانو د اختر ایسټر په مناسبت عبادت کاوه. د پاکستان، افغانستان او هند په شمول یو شمېر هیوادونو دغه بریدونو غندنه کړې ده. د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامی امیر شاه فیصل اپریدی وای د اپریل په 14 د پیښور په حیات آباد کې د امنیتی ځواکونو لخوا وژل شوي کسان ترهګر نه وو، بلکې د دوی د کلی بېګنا کسان وو. د پیښور پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د اپریل په 14 رسنیو ته ویلي وو چې د پوځ په مرسته یې د خوشا 14 ګنټو عملیاتو وروسته 15 وسلوال وژلي. تحریک طالبان پاکستان ویلي وو دغه کسان د دوی ملګري دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مخابرات وزارت باندې د تیرې ورځې حملې ته په غبرګون کې ویلي چې دا ډول بریدونه د وسلوالو د ویرې او زبون حالۍ څرګندونه کوي. پرون په کابل کې 15 وسلوالو د مخابراتو په وزارت حمله وکړه چې پکې 8 تنه ووژل شو او 8 نور زخمیان شو. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. او د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون العربیان وویل چې په ریاض صوبه کې په یو پولیس ټانه سرور وسلوالو برید کړی خو بریالي شوي نه دي او ټول بریدګر په موقع وژل شوي. د دې برید ذمواري چا نه ده منلې.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاته رسیږي. تاسو په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، زما همکار منور شاو، زمون تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. خدای پامان.